او نور موضوعاتو نن حقیقت صدې خبرونه کې بحث او خبرې کوو. ډاکټر صاحب خر اغلاست ازادي رادیو ته
سلام. زیرمل ستاسو ستاسو ټکنیکي همکارانو ته د ازادي رادیو ټول درنو اوریدونکو ته سلام احترام علیکم.
د کورونا وبا درې مڅپه صدا او څومره غوښون کړه
حقیقت کچیرته موږ وګورو د تیرو څلورو نو را پدې خو په هیواد کې د کورونا پیښې مخ په زیاتې دي. یعنی د درې مڅپې تر شدید تهدید لاندې ډېرې لا تمداده چې زموږ ګاونډي هیوادونو کې پیښې زیاتې شوې دي او د هغې تاثیرات مستقیمه زموږ په هیواد باندې دي. خو موږ د اوس لپاره د درې مڅپې تر شدید تهدید لاندې او د روغتیا وزارت په دغه برخه کې ټول غاړین ترتیبات نیولې دي او که چېرته پیښې ډېرېږي د هغې مطابق به د روغتیا وزارت خپلې باقي کړنې ترسره کړي.
یوه پوښتنه شاید له خلکو سره دا واوسي چې لومړۍ څپه وه، دویمه څپه وه او درېیمه څپه وه. په طبابت کې بیا په ټوله کې مرسر بلې چې څومره اپډیټ موضوعات را مخته کېږي، هغه دام دي چې یوه څپه له بل سره د علایمو او نورو په برخو کې توپیر هم لري. د ناروغۍ په د پیژندنې په برخه کې آیا همدغه سي ده او کنه علایم او د ناروغۍ نښې هغه پخوانی دي؟
که چیرته موږ لومړی څپې ته وګورو، د کورونا د ویروس د لومړی منبع څخه یا بنیاد چې چیرته رامنځته شو هغې ته وګورو چې هغه د چین یوه دیوان څخه و، نو په لومړۍ څپه کې یوازینی ویروس همدا و چې په نړۍ کې رامنځته شولو. او بیا وروسته د هغې څخه دویمه څپه هم په همدغه ډول سره روانه وه، خو لومړۍ څپه ډېره تهدیدونکې څپه وه. دویمه څپه بیا یو څه نسبت لومړۍ څپې ته دومره وخامت ډېر زیات نه و، تقریبا خاموشه غوندې څپه وه. او درېمې څپې ته که چېرته موږ راشو، چون د کرونا ویروس هغه تغییر د شکل کوي او ځینې جینونه د یو شکل نه بل شکل ته سره یو ځای شوي دي، خصوصا د اوس لپاره د اراضو علایمو له نظره د چین ویروس او د انګلیسي نوی ویروس سره فرق کوي. او یا د هندوستان کې چې کوم ویروس رامنځته شوی دی د کرونا، دا سره یو څه توپیر کوي. په عمومي صورت سره اکثرا په ټولو کې ورته اراض دي، خو لکه د ټوخي موجودیت په یو ناروغ کې په لومړۍ څپه کې چې کوم د چین ویروس و هغې کې یو فیصدی لري، او د انګلیسي نوا کې جدا فیصدی لري یعنی کم وي، او یا هم په هندي نوا کې جدا توپیر لري. د طبي شدت هم همدغسې د درېمې څپې حالات د لومړۍ او دویمې څپې ترمنځ سره ډېر توپیر لري.
ګراف ورس تر بله مخ په پورته کېدو دی د ناروغانو. په لومړۍ څپه او دویمه څپه کې هغه ډول چې رسمي شمیرې وي ثبت نه شوې، خپله دامې روغتیا په خواړه او مسؤولانو نو هم دا خبره یاده کړه چې د افغانستان له نیمایي ډېر نفوس په دې ویروس باندې اخته دی. ما مونږ فقط تر 30,000 پورې وتوانېدو رسمي شمیرې ثبت کړو. دا ځل هم د شمیرو د ثبت بهیر کې کوم بدلون راغلی کنه؟ هماغه ډول باید اوسي، ځکه دلته یو شمېر مسایل شته. خلک ډېر نه غواړي چې لاړ شي یا دا ځان ثبت کړي، هم که ناروغي تشخیص کیږي په رجستر کې دوی نوم ولیکل شي.
بله، حقیقت چې د کورونا پیښې که چېرته موږ په لومړۍ څپه کې وګورو پیښې ډېرې زیاتې وي، او په دویمه څپه کې د یو څه پیښې کمې وي. خو هغه کسان موږ سره ثبت او رجستر دي چې کوم یې روغتون ته مراجعه کړې ده او خپل ټیسټونه یې ترسره کړي دي، او د په همدې اساس سره نو د ځینو فکتورونه په دې کې رول لري چې ځینې هیوادوال روغتون ته ځان نه انتقالوي، یعنې مراجعه نه کوي چې د هغې تر څو د پی سي آر ټیسټ ترسره شي، چې هغه مختلف فکتورونه دي لکه اقتصاد د ټولنیز فرهنګي مسایل په دې کې رول لري چې که چېرته یو درمن ناروغه کېږي نو کورنۍ په ځینو لرو پرتو سیمه کې نه غواړي چې روغتون ته انتقال کړي او هلته ټیسټ ترسره شي. او یا هم ځینې خلک په خپله په ځان باندې شکمن شي چې زه کورونا یم، خپله ځان په کور کې قرنطین کوي او خپل د ناروغۍ فرض پرې کوي، نو دا بیا زموږ سره رښتیا هم نه ثبت کېږي. نو په همدې اساس سره پیښې په لومړۍ څپه کې ډېرې وې، او اوس لپاره په درې چې د درېمې څپې تر شدید تهدید لاندې وو، نو اکثریت وګړي چون موږ په اکثریت ولایتو کې د ناروغانو لپاره د پی سي آر ټیسټ ترسره کوو، اوس اکثریت وګړي په دې کوشش کې دي چې روغتون ته مراجعه وکړي او خپل د پی سي آر ټیسټ ترسره کړي. نو په همدې اساس سره زمونږ د سرویلانس کې یو څه ارقام د پخوا پرتله ډېر ثبت کېږي.
د قرنټین په اړه باندې په وروستیو کې یو مسله مطرح شوه چې کابینې ته مو پلان وړاندې کړی و، او هغه په ټوله کې د ښوونیزو بنسټونو همدارنګه په ښار کې د ګرز بندیز اول خو څه و دا پلان او رښتیا هم رد شوی دی؟
د حکومت محترمې رهبرۍ ته داسې کوم پلان نه ده وړاندې کړی. اوس مونږ د ګرز بندیز لپاره او د قرنټین لپاره مونږ ډېر واټن لرو، ځکه پیښې په هغه حالت کې نه دي چې مونږ وایو چې پیښې ډېرې زیاتې دي، او مونږ باید قرنټین اعلان کړو یا ځینې تاسو نهادونه بند کړو او یا هم دې ته ورته نور مسایلو باندې پرېکړه ترسره شي. نو په همدې اساس سره بیا هم روغتیا وزارت دا په نظر کې لري، بالکل سل په سلو کې دا په نظر کې دی چې چېرته خدای مه کړه پیښې له دې هم ډېرېږي، او پوهېږو چې په تحصیلي نهادونو کې د ناروغۍ د شرایط ډېر دی. نو په همدې اساس سره په هغه وخت کې به بیا مونږ د حکومت رهبرۍ ته خپل وړاندیز کوو تر څو د اړوند چې کوم لازم تدابیر دي ونیول شي.
د واکسینو بهیر ته کرا شو څه ډول روان دی؟
د اوس لپاره په څلور دېرش ولایتو کې د واکسینو د تطبیق لړۍ په نارمل ډول سره روانه ده. د 350,000 څخه ډېرې وګړي واکسین شوي دي.
کومې کټګوریو خلکو ته دا واکسین شوی دی؟
په لومړي سر کې خو مونږ یوازې امنیتي ارګانونه، روغتیایي کارکوونکي، د رسنیو همکاران، د مکاتبو اساتیدو ته مونږ واکسین تطبیق کولو. هغې څخه وروسته بیا 12 طبقې نور وګړي مو په واکسین په تطبیق په لړۍ کې شامل کړل، چې خوشبختانه مونږ واکسین سمګنې کړی. یعنی ټول هغه کسان چې عمرونه دي 13 کلونو څخه لوړ دی هغوی ته مونږ واکسین تطبیق کوو، او کومې میندې چې حمل لري او یا خپل ماشومان ته شیدې ورکوي هغوی ته واکسین نه تطبیق کېږي.
ډاکټر صاحب، څومره واکسین لرو د نن اوس مهال په افغانستان کې؟
واکسین هېواد ته چې انتقال شوی 500,000 واکسین د هندوستان هېواد څخه، او 4,800,000 واکسین من د کوواکس فاسیلیټي یا د واکسین نړیوالې ادارې څخه هېواد ته انتقال شوی، چې ټول واکسین زموږ 9,800,000 و، چې له دغه واکسین څخه مونږ دوز لپاره کار اخلو او یعنی وګړو ته تطبیق کوو. خو 4,800,000 واکسین د هغه واکسین دی چې د 14,000 واکسین چې د کوواکس فاسیلیټي څخه هېواد ته انتقالېږي، د لومړۍ محموله وه چې انتقال شوې ده. یعنې اوس لپاره ما چې مخکې ذکر کړه 350,000 دا کسان دي چې رسمي شمېرې دي، چې یعنی مونږ سره ثبت دي چې مونږ هېوادوال ته واکسین تطبیق کړی دی. یعنی هر څوک چې واکسین ته، هغه له مونږ سره ثبت کېږي، او د امنیتي ارګانونو معلومات مونږ ته نشته. نو کوشش مو دا دی چې له دې واکسین د ختمېدو سره نور واکسین هم انتقال کړو.
صحیح. د دې بهیر پاغه بتیواله باندې هم یو شمیر بحثونه شته چې واکسین د تطبیق لړۍ ډیره ورو روانه ده.
د هغه په مقابل کې ځینې افواهات هم شته کېږي، ځینې منفي فکرونه هم شته کېږي. نو د منفي فکرونو د مخنیوي لپاره یو وخت ضرورت شته تر څو یو ډول په دې باندې قانع شي چې واکسین یو ښه ګزینه د کورونا ناروغۍ په مقابل کې ده. اوس الحمدلله خلک دې پوه شوي دي چې واکسین یو بهترینه لار د کورونا د ناروغۍ په مقابل کې ده. اوس هغه ستونزې و چلنجونه چې لومړی مونږ ورسره یعنې په عام ډول سره مخ نه وو، خو ډېر کمه فیصدي وګړو په دغه برخه کې منفي فکر درلودو، هغه هم اوس خلک په دې باندې پوه شوي دي. نو په دې اساس سره په دې وروستیو ورځو کې که چېرته زموږ د واکسینو د تطبیق ارقامو ته تاسو وګورئ چې د 10,000, 2,000 الا 15,000 په شاوخوا کې مونږ هېوادوال ته روزمره ډول سره واکسین تطبیق.
ډاکټر صاحب، زما وروستۍ پوښتنه د واکسین د کېدو نه وروسته ځینې خلکو دا نیوکه هم کړې ده چې په بدن باندې یو ډول تبه راغلی، دا د هغه طبي برخې مسأله ده چې د واکسین نه وروسته د انسان په بدن کې را برابرېږي او کنه؟ د واکسین پر کیفیت باندې بحث دی.
واکسین یو اجنبي جسم چې کله عضویت ته داخل شي د هغې په مقابل کې انټي باډي جوړېږي. نو د انټي باډي جوړېدو په وخت کې حتماً عضویت یو څه عکس العمل د اجنبي جسم په مقابل کې ښیي. یعنی ټولو خلکو کې دا حالات نه رامنځته کېږي، په ځینو کې رامنځته کېږي. دا کوم چې د ضرب د ناحیې سروانه درد یا پرسوب یا د ځان درد یا کساله د څه بې اشتهایي، دا د واکسین نارمل پدیده ده. دا د هغه واکسین چې چا ترلاسه کړی هغه ته یو ښه خبر ده. هغه شخص ته چې ګویا واکسین یې د پوزیت باندې مثبت تاثیر کړی دی، یعنې د واکسین تاثیرات یې د پوزیت باندې شروع شوي چې دا د 3 نه تر 4 ساعتو پورې دوام کوي، دا ښه خبر دی. شخص ته په دې باره کې هیڅوک باید تشویش ونه کړي. یعنې دا د واکسینو په کیفیت باندې کوم تاثیر نه لري. واکسینو کیفیت سټانډر کیفیت دی، یعنې دا هغه نارمل پدیده چې په یو شخص کې رامنځته کیږي.
افغانستان د عامی روغتیا وزارت ویان ډاکټر میرویس علیزی، له تاسې ډېره مننه.
سلامت شي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. اونۍ وړاندې د کتاب نړیوال ورځ ون مانزل شوا. په دې پلمه د دیونۍ په خبرونه کې په دې موضوع بحث کوو چې ولې ځینو ځوانانو کتابونه پریخي او خپل ډیر وخت ټولنیزو شبکو او کمپیوټري لوبو ته ورکوي. دا دې کار پایله څه کیږي او څه ډول ځوانان کولای شي چې د ټکنالوژۍ په دې مصروفه نړۍ کې بیا هم د کتاب یاري پرې نږدي. کتابونه هغه مشالونه بلل کیږي چې رڼا یې د ډیرو ژوند بدلولای شي، خو ویل کیږي په افغانستان کې لا هم کتاب هغه مقام نه لري چې باید ورکړل شوی وای. د کتاب خپرندوی ادارې وایي چې زر ټوکه کتابونه یې هم په کلونو نه خرڅیږي او له دوی سره یې خیوي. اوس چې ټکنالوژي ډیره عامه شوې، دا خبره هم کیږي چې ځینې ځوانان خپل ډیر وخت ټکنالوژي ته ورکوي او هلته ټولنیزې شبکې کاروي یا هم لوبې کوي، چې دا ډیر مصروفیت یې د کتاب مطالعې ته نه پرېږدي. د کابل اوسیدونکي صالحه وایي پخوای مطالعه ډیره کوله، خو اوس یې موبایل له سترګو نه خوا کیږي.
زه خپله خو ډیر موبایل کاروم او ټولنیز رسنۍ نه ډیره ګټه اخلم. مخکې به مې ډیره مطالعه کوله، خو اوس رڅ چې ضرورت مې موبایل نه انټرنیټ نه اخلم، نو زه کتاب سره مخکې نه علاقه ډیره کمه سوې ده. ارشی سره ډیر کاروي لامه سره عادت کیږي، لکه څنګه چې ما خپل موبایل نه ډیر استفاده کول د مطالعې برخه کې هم داسې موبایل سره عادت شولم. او که کتاب ډیر کاروي نو کتاب سره عادت کیږي، او که موبایل کاروي نو موبایل سره عادت کیږي.
د نیمروز پوهنتون استاد ظریف یوسفزی وایي دا چې ځوانان ډیر تمایل د ټکنالوژیکي وسایلو کارولو ته لري او د کتاب مطالعه مهمه نه ګڼي، وجه دا ده چې دوی د مطالعې له ارزښت خبر نه دي.
مشکل دا ده چې زموږ ځوانان متاسفانه تر اوسه د مطالعې په اهمیت نه پوهیږي. دوی داسې فکر کوي چې موږ چې څه هدف ځان لپاره ټاکلی هغه د موبایل لارې رسیدلی سو، خو تر ډیره بریده که زموږ ځوانان غواړي چې ځانونه د سیالانو سره سیال کړي، ځانونه په علم سنبال کړي، دوی دې باید مطالعې ته مخه کړي.
د کتاب لوست ټولنې مشر ادریس سیاوش چې د افغانستان په مختلفو سیمو کې ګرځېدلی او په کلیوالو سیمو کې کتابونه ویشلي وایي هلته هم د کتاب لوستونکي کم دي.
له بده بخته جنگونه دي، غلطه فقر ډیر لوی لاس لري چې غلطه پیسې نسته، خلک له فقر سره مخامخ دي. خو تر ټولو مهمه ده چې خلک د کتاب په ارزښت باندې غلطه بیخینه پوهیږي، ځکه هم پوهاوی نه ده.